شد تا درود دیگر، بدرود، خدا نگهدارتان.
دی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبري خپرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. د هلمند په نادلي او نواب ولسوالیو کې د سختونو نښتو راپورونه ورکول کېږي. چارواکي وایي چې د له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. که بیرته له طالبانو سیمې ونیول شي د ساتلو ډاډ شته. په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو کارپوه نظر اخیستی دی. پر نورو موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
دفاع وزارت تایید کړه چې هلمند کې دوه هلیکاپټر لویدلې دي. لغمان کې 14 نن سهار 3 تنه ووژل او مشهور فوټبالر کریستیانو رونالدو په کورونا اخته شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د ملي اردو دوه هلیکاپټر لویدلې او لامل یې نه تنه وژل شوی دی. د وزارت یو ویان فواد امان ازادي راډیو ته شیبه وړاندې د دغه پیښې په اړه داسې ویل:
متاسفانه دوباره هلیکوپتر قوای هوایی
په خوشینه سره چې تیر شپه د هوایی ځواکونو دوه هلیکوپتر په ناوی ولسوالۍ کې د الوتنې په مال له تخنیکي ستونزو سره مخ شوي او لویدلې دي. پیښه کې نه تنه شهیدان شوي دي.
هلیکوپتر به شهادت رسیدن.
دوی وایي چې دغه پیښه څیړي. اخواله هلمند د یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې یادو هلیکوپټرو په ناوې ولسوالۍ کې کمانډویان ښکته کړل او بیرته پورته کېدو سره چې ټپیان پکې لیږدول کېدل سره ولګېدې. د هلمند په ناوې نادلي او د مرکز لښکرګاه په ځینو سیمو کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له تیرو دریو ورځو راهیسې جګړې روانې دي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د شلو تنو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکول کېږي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته ویل چې په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او د وسلوالو طالبانو په مخامخ جګړه کې شل وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي. هغه وویل طالبانو ته دا مرګ ژوبله هغه وخت ورسېده چې د امنیتي ځواکونو په پوستو یې حملې کولې. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لغمان په مرکز مهترلام کې 14 درې تنه ووژل. د والی ویان اسدالله دولتزی شیبه وړاندې ازادي راډیو ته ویل چې 14 نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د لغمان د امنیتي قمندانۍ د پولیسو استخباراتو په موټر پسې د نښلول شوي ماین له کبله وشوه. دی وایي 14 کې و تنه نور ټپیان شوي هم دي، خو دا معلومه نه ده چې ټپیان پولیس دي او که ملکیان. تر اوسه چا د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. په شمالي وزیرستان کې پرون په لزګونو خزو د یو اعتراض د لارې د خپلو زامنو ورونو او میړونو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. ویل کېږي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو ډیر دغه کسان نیولي، خو دقیق شمیر یې نه دی څرګند. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغو ښځو اعتراض چې د پرلت وهلو په بڼه یې کړی د سیمې د سپینګیرو له پراخ ملاتړه برخمن دی. د قرقیزستان ولسمشر سورونبوی جنبیکوف د صدر اعظم چوکۍ ته د صادر جاپاروف د نومولو لپاره د پارلمان د لیزه پریکړه رد کړې ده. د ولسمشر دفتر ویلي چې جنبیکوف دغه پریکړه ځکه کړې چې پرون د پارلمان د غونډې نصاب پورانه وو. جاپاروف چې د خلکو په تښتولو مجرم پیژندل شوی و، تیره اونۍ د پراخو مظاهرو په نتیجه کې له زندانه خوشی شو. د دغو مظاهرو په نتیجه کې د جنبیکوف حکومت هم ړنګ شو. خلک د اکتوبر 15 د پارلمان انتخاباتو د نتیجې په وړاندې د اعتراض په توګه واټونو ته راووتل. وکیلانو دغه راز قنات بیک ایساوف د پارلمان د نوي رئیس په توګه غوره کړ. د اعتراضونو په ترڅ کې د دې پارلمان مخکینی رئیس د داستان جمعه بیکوف هم استعفا کړې وه. د اروپای اتحادیې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل له ارمنستان او آذربایجان څخه وغوښتل چې اوربان رعایت کړي. بورل له دواړو لورو دغه غوښتنه د روسیې د بهرنۍ چارو له وزیر سرګیلا وروف سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې، روسیې او متحده ایالاتو په مشرۍ د منسک ګروپ هم پرون له ارمنستان او آذربایجان وغوښتل چې د اوربان پر ژمنو عمل وکړي او په غیر پوځي سیمو له حملو ډډه وکړي. د سپتمبر له 28 راهیسې چې د ناګورنو قرباغ پر سر د دواړو لورو ترمنځ سخت نښتې پیل شوي، پکې د دواړو لورو په سلګونه سرتیري او ملکي وګړي وژل شوي دي. او روستای خبر هم دا چې کریستیانو رونالدو په کرونا اخته شوی په کوید 19 د نړۍ د دغه وټلی فوټبالر د اخته کېدو خبر د پرتګال د فوټبال فدراسیون پرون تایید کړ. د پرتګال د ملي ټیم کپټان او د یونت یوونتوس بریدګر فوټبالر 15 کلن کریستیانو رونالدو د ناروغۍ کوم علایم نه لري، خو په کور کې قرنټین دی او وضع یې ښه بلل شوی. رونالدو داسې وخت په کرونا اخته شوی چې تمه ده نن شپه د پرتګال د فوټبال ملي ټیم د اروپایي ملتونو په لیګ کې له سویډن سره مخ شي. د راپورونو په اساس رونالدو به په څو راتلونکو لوبو کې نه لوبیږي. کریستیانو رونالدو وروستی وار ورمه ورځ د پرتګال د ملي ټیم له نورو غړو سره خپل عکس خپور کړی و او لیکلی و چې له سټیډیوم بهر او دننه سره یو موټی یو.
له اسدالله لودین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د هلمند په نادلي او نوه ولسوالیو کې د سختو نښتو راپورونه ورکول کېږي. چارواکي وایي د له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي. که دغه سیمې بیرته ونیول شي د ساتلو ډاډ یې شته.
طالبان اوربند نه کوي، نو هغوی کوښښ کوي چې چیرې کمزورتیا ګوري یا واړه بیزونه واړه ګارنیزونونه ګوري باندې بریدونه کوي او ساتل یې مشکل دي.
د هلمند امنیتي وضعیت په اړه مو د امنیتي چارو د یو کتونکو نظر اخیستی. په خوست کې په یوه لویه غونډه کې ښځو د جمهوریت په پلوي او په تیرو 13 کلونو کې د دوی په ژوند کې د شته پرمختګونو د خوندیتوب په ملاتړ ملي کمپاین پیل کړی دی.
موږ غواړو چې په ټول افغانستان کې یو سرتاسري کمپاین میرمنې ترسره کړي او د میرمنو غږ اوچت کړي د افغانستان اسلامي جمهوریت د نظام په ملاتړ.
په نړیوال موضوعاتو کې به واوري چې په داسې حال کې چې د اټومي وسلو د پراختیا د کنټرول په اړه د امریکا او روسیې د وروستي د دوه اړخیز تړون موده په پای ته رسیدو د دواړو خواوې د نوې موافقې په اړه د یو بل نظرونو سره مخالفت کوي. د زهرو کاروان اونیز خبرونه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې مه هېروئ. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام پسل 15 صفه صفه او زی اوري د لشي د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په امراست وړاندې کوم. د هلمند په نادلي او ناوي ولسوالیو کې د سختون خطر راپورونه ورکول کېږي. د غرض د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د ملي اردو د دوه هليكوپټر د راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي دي. دفاع وزارت په یوې خبرې کړي خبر پاڼه کې ویلي دا پیښه تیر نیمه شپه په ناوي ولسوالۍ کې رامنځته شوې او ویل شوي چې دوه هليكوپټرو کوماندو ځواکونه ښکته کړي او بیرته ټپیان انتقالول چې د پورته کېدو په مهال سره ټکر وکړ او ولوي دي. علت هم تخنیکي ستونزه بلل شوې ده. د هلمند په ناوي نادلی او د مرکز لخرګا په ځینو سیمو کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ لتیرو څلور ورځو راهیسې جګړې روانې دي. نور حال به د ازادي رادیو د خبریالې فیروزه عزیزي پرپورت کې واورو.
مننه. له هلمند ولایت نه د جګړې ترڅنګ د هليكوپټرو د مرکزوب له خبر هم ورکول کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د هوایي ځواکونو د دوه هليكوپټرو د سقوط لامل نه تنه سپاره کسان وزل سوي دي. دغه وزارت ملاستيال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه دوباره هليكوپټر قوای هوایي کشور شبه گذشته
د افغانستان د هوایي ځواک دوه هليكوپټر تیر شپه د جګړو پر مهال تخنیکی ستونزه سره مخ شول او سقوط وکړ. د هليكوپټر نه سپاره کسان په شهادت رسیدلی. دفاع وزارت دغه هليكوپټر او مخامخ کېدل څرنګواله او لاملې څېړي.
هليكوپټر هو مشکل تخنیکی را بررسی میکنه.
د هلمند ولایت په یوش میر سیمه ولسوالیو کې له څلور ورځو تنه یې 15 ورځ ده جګړه روانه ده او د تازه شمیرو لمخې د همدغو جګړو لامل شاوخوا 15 ډیر زره خلک بي ځای سوي دي. د هلمند ولایت د سیمایزو چارواکو په خبره دغه ولایت څلور امنیتی حوزه باباجي سیمه په بشپړ ډول د طالبانو په ولکه کې ده. په دریم او لسم حوزه کې جګړه روانه ده. د نادلي ولسوالۍ له مرکز پرته په ټول ولسوالۍ کې په ټول سیمه کې جګړه روانه دي. همدارنګه د هلمند او کندهار ترمنځ لوی لار هم د طالبانو ولکې لاندې ورغلې ده. په هلمند ولایت کې د ازادي راډیو د خبريال په خبره په دغه ولایت کې د یو دولتي روختون البته پوسټ نومیږي همدارنګه ایمرجنسي روختونونو ته ملکی خلک پولیس او طالبان چې ټپیان دي لیکدول سوي دي. نور صاحب همدارنګه مونږ په قطر کې د افغانستان د مذاکراتي ټیم لیو غړي سره خبرې وکړې. له حبیبه سرابي وایي چې دا جګړه به د دوی او طالبانو ترمنځ خبرې لا ټکنۍ او ستونزو سره مخ کړي. د دوی غوښتنه دا وه چې باید دا جګړه نه یوازې په هلمند کې بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو ولسوالیو کې چې هر چیرې جګړه روانه وي دې ته د پای ټکی کېښودل سي. بلخوا طالبانو هم د طالبانو یو ویان قاري یوسف احمدي ازادي راډیو ته لیکلي دي چې دوی همدارنګه په دې هلمند ولایت کې جګړه روانه ده. دای تایید کړه چې لا هم جګړه روانه ده. وایي چې ملکیانو ته په جګړه کې مرکزوب لا اوښتی ده. نور جزئیات به هم له اوریدونکو سره په راتلونکو خبري سرویسونو کې شریکو. بلی نوري صاحب.
فیروزه جان عزیزی له تاسو نه مننه. بیا هم د هلمند د روانو جګړو په موضوع کې تمکیګو د هلمند ولی ویل لشپغو میاشتو رئیس طالبانو په هلمند کې د پراخو حملو پلان ترتیب کړی و. دغه راز چارواکو پرون وویل چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې تهاجمي عملیات پیل کړي او د دغو عملیاتو په نتیجه کې به ډېرې هغه سیمې چې په وروستیو کې طالبانو لاندې کړي بیرته ونیسي. په دې اړه مې د امنیتي او دفاعي چارو له کارپوه د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیري سره مخکې مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې چارواکي وایي د له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي که دغه سیمې بیرته ونیول شي آیا د ساتلو ډاډ شته؟
زما مشوره دا ده چې واړه ګارنیزونونه چې دي یا بیزونه چې دي د هغې نه که سرتېرې چېرې راټول شي په لویو بیزونو یا لویو ګارنیزونونو کې ځای په ځای شي یو خو به قوت زیات وي بل به یو بل سره مرسته ښه کولی شي اکمالات به هم اسانه وي او د هغې بیزونو ساتل به هم اسانه وي. واړه بیزونه او واړه ګارنیزونونه که چېرې د هغې نه تیر شي په دې وخت کې ځکه د سولې خبرې روانې دي او طالبان د اوربان نه کوي نو هغوی کوښښ کوي چې چیرې کمزورتیا ګوري یا واړه بیزونه واړه ګارنیزونونه ګوري هغه باندې بریدونه کوي او ساتل یې مشکل دي. سوال پوس په دې باندې ټینګار وکړي چې لوی بیزونو کې ځای په ځای شي نو بیا به ورته ساتل هم اسانه وي او اکمالات به هم اسانه وي. که نه وي دا جګړه ډېره اوس مشکله ده ډېره سخته ده ژمی هم را روان دی نو زما مشوره دا ده.
د هلمند والی وایي ویل شپږو میاشتو رئیس طالبانو په هلمند کې دغه پراخې عملي پلان کړی وي که خبره همداسې وي په دې موده کې افغان چارواکو څه اقدامات کړي دي؟
د افغانستان وسلوال پوځ خو زموږ سرتېري او افسران ډېر قهرمانان دي اتلان دي په ټول په خپل سر او وینو باندې خپل هېواد ساتلی دی. په هلمند کې هم ټول وخت خپل هغه منطقې چې ورته سپارل شوي هغه ساتلي دي او دفاع وزارت هم ټول وخت د هغې اکمالات کوي او نوي سرتېري ودلېږي او نوې وسلې او دا ورته اکمالوي. خو خبره دا ده چې په افغانستان کې ډېره بده جګړه ده ډېره منحوسه جګړه ده. د سیمې استخبارات چې هر څومره وعدې کوي چې موږ به د سولې ته ژمن وو یا طالبان به سولې ته کښېنو خو هغه هسې خبرې دي په خبرو باندې کوي او نور په خپله باندې ورسره مرسته کوي او طالبان تشویقی دی ته چې بریدونه وکړي او په ګارنیزونونو باندې. زموږ د وسلوال پوځ په قربانیو کې هیڅ شک نشته دی هیڅ نوه یو سرتېری هم دې ته حاضر نه دی چې خپله سیمه له لاسه ورکړي خو جګړه ډېره سخته جګړه ده.
طالبانو د هغو انتقادونو په ځواب کې چې له امریکا سره د شوې موافقې له مخې چې باید پر لویو ښارونو او ګڼ میشتو سیمو له حملو ډډه وکړي ویلي دوی دغه حملې پر هغو سیمو کوي چې مخکې د دوی په ولکه کې وي. آیا هغه سیمې چې دوی په هلمند کې تر برید لاندې راوستې د دوی تر کنټرول لاندې سیمې بلل کیږي؟
نه اصلا اوس تاسو وګورئ په هلمند کې یا په څلورمه حوزه کې یا ناحیې کې دوی برید کړی دی هلته خو زموږ قوتونه ځای په ځای دي د افغانستان د وسلوال پوځ او پولیس ځای په ځای دي. په نورو سیمو کې هم همداسې طالبان اصلا دې ته ژمن نه دي چې مثلا بریدونه ودرې یا اوربند وکړي. هغوی حتی د سولې خبرې هلته روانې دي مګر دوی بریدونه کوي. دا د افغانستان په ګټه نه دی نه د طالبانو په ګټه ده او نه د ملت او د خلکو په ګټه ده. طالبان که غواړي چې په ملت کې محبوبیت پیدا کړي باید بریدونه ودرې اوربند وکړي د سولې خبرو ته ژمن شي او په دې ترتیب مې دوی کولی شي. او دا خو د شلو کالو ښودلی ده چې نشي کولی چې په زور باندې انسان حکومت سقوط کړي او یا دوی خپل مرام ته ورسېږي. زما عقیده دا ده چې هم دولت او هم طالبان اوربند سره وکړي او د اوربند له لارې
د سولې مذاکرات پر مخ باندې بوزي او تر څو چې په افغانستان کې دایمي سوله رامنځته شي. هر څه د تجمن نه وي، هغه ګناه کوي، اشتباه کوي او بریالیتوب ته نه رسیږي.
بلې، یو مهمه موضوع چې د جګړو ستر قرباني ملکي وګړي ورکوي، دغه عملیات ته په پام په څه ډول کېدای شي چې په جګړو کې ولسي وګړو ته د مرګ ژوبلې مخنیوی وشي؟ اوس هم د جګړو له امله شاوخوا ویل کېږي 15,000 کسان په هلمند کې بې ځایه شوي او تر اوسه پورې دقیقه شمېره د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې هم نشته.
ګوره، دا جګړه په کلو باندو کې ده، په هیڅ صورت باندې په هیڅ شکل ممکنه نه ده چې د ملکي تلفاتو مخه ونیول شي. کېدای شي چې ملکي تلفات راکم شي، کچه راکم شي، مګر د مخه نیول ډېر مشکله ده، ځکه په کلو کې جګړه ده، په ښار کې جګړه ده، په باندو کې جګړه ده، او طالبان د خلکو په کورونو کې پټیږي، د هغې نه جګړه کوي. وسلوال پوځم که هر څومره کوښښ وکړي او عملیات باید هر څومره دقت باندې وکړي، بیا هم ملکي تلفات رامنځته کېږي. پخپله طالبان خلک دې ته مجبوروي چې خلک بې ځایه شي تر څو دولت ته مشکلات ایجاد شي او خلک د مشکل سره مخامخ شي.
د امنیتي او دفاعي چارو کارپوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری و چې د هلمند وروستي امنیتي وضعیت په اړه خپل نظر را سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم ناجیه صافی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي د کورونا ویروس د پراختیا له امله سکال د دې ادارې په وایدو کې 30 میلیونه افغانۍ کمښت راغلی. د دې ادارې ویان نعیم صالحی نن ازادي راډیو ته ویل د کورونا او قرنټین له امله د دوی پروازونه تقریبا صفر ته راټیټ شوي وو، خو په وینا یې چې اوس بندیزونه لرې شوي او بیا ځلې د افغانستان له خاورې تیرېدونکي پروازونه مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي اوس د افغانستان پر خاوره د تیرېدونکو پروازونو شمیر په سلر ویشتو ساتونو کې 130 څخه تر 130 ته رسیدلی. د افغانستان له فضا د تیرېدو د یو پرواز حق العبور اوس مهال $100 ده او د روان زیږدیز کال د جولای میاشتې راهیسې به $950 ته لوړ شي. په کابل کې نن یو درې ورځنی نندارتون پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو تولیداتو د پرمختګ، د نویو محصولاتو پیژندنه، په ښه قیمت د اجناسو خرڅلاو، د داخلي تولیداتو د ګټې اخیستنې او په هیواد کې د پانګونې جذب په موخه دغه نندارتون پرانستل شوی. په دغه نندارتون کې 50 غرفې دي چې پکې تر ډېره د افغانستان کورني تولیدات او لاسي صنایع پکې نندارې ته ایښودل شوي. نوموړي وویل چې د غنندارتون د افغانستان د صنایعو او قانونو خونې، د افغانستان اسلامي بانک، په افغانستان کې د نړیوالی سوداګرۍ خونې، حرکت مؤسسي او یو شمېر نورو بنسټونو لخوا جوړ شوی. چارواکي وایي دا ډول نندارتونونه د کورني تولیداتو د بازار موندنې لپاره مهم رول لري. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنۍ اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6 افغاني 80 پوله، یو یورو 90 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 2 افغاني 15 پوله، زر هندي روپی 1.30 افغاني او زر پاکستاني روپی 370 افغاني.
ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو لپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. اوس هم یو نړۍ وال موضوع راخلو. په داسې حال کې چې د اټومي وسلو د پراختیا د کنټرول په اړه د امریکا او روسي د ورستي دواړ خیز تړون موده په پای ته رسیدو د دواړو خواوې د نوې موافقې په اړه د یو بل نظرونو سره مخالفت کوي. امریکا غواړي چې په نوې موافقه کې ټول اټومي وسلې او همداراز چین شامل شي، خو روسیا او چین له دې وړاندې سره موافقه نه کوي. اسمت څاروان ته بخښو.
امریکایی او روسی چارواکو د وسلو د کنټرول د خبرو پر سر متناقض څرګندونې کړي چې ورسره د دواړو خواو ترمنځ د اټومي وسلو د وروستي پاتې تړون برخلیک څو میاشتې مخکې تر دې چې موده یې پای ته ورسیږي له ناڅرګند حالت سره مخامخ شوی دی. د وسلو د کنټرول لپاره د امریکا استازي مارشل بلنګ سیلی پرون وویل واشنگتن او مسکو تر یوې نامعلومې مودې پورې د نیو سټارت یا د اټومي وسلو د کنټرول د تړون د اوږدولو پر سر پر اصولو موافقې ته رسیدلی دي. دا تړون چې په 2010 میلادي کال کې وشو ستراتیژیکي اټومي وسلې محدودوي، خو که د 500 کلونو لپاره تمدید نشي، ټاکل شوی دی چې د فبروري په میاشت کې د اعتبار موده پای ته ورسیږي. بلنګ سیلی تیره اونۍ آسیا ته خپل سفر د دې لپاره لغوه کړ چې له خپل روسي سیال سرګی ریباکوف سره د وسلو د کنټرول په 11 ساعته خبرو کې د ګډون لپاره د فنلاند پلازمینې هلسنګي ته لاړ شي. داسې تصور شته چې دواړه خواوې به یوه جوړجاړي ته ورسیږي. بلنګ سیلی پرون د واشنګټن یوه تحقیقاتي مرکز ته وویل دوی لیواله دي چې نیو سټار تړون په دې شرط د یوې مودې لپاره وغځوي چې په مقابل کې روسیا د خپلو اتومي وسلو پر محدودولو او کنګل کولو موافقه وکړي. ده دا هم وویل چې باور لري د دواړو خواوو د حکومتونو په لوړو کچو پر اصولو موافقه شته. د دې اشاره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وه. بلنګ سیلی وویل په محدودیت او کنګل کېدو کې باید د لنډ واټنه تاکتیکي اتمي وسلو سیستم شامل وي. دا هغه شی دی چې په نوي سټار تړون کې نه دی شامل کړل شوی. خو د روسیې استازی ریباکوف چې د دغه هېواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هم دی، په پراخه کچه د اتمي وسلو د کنګل کولو مسأله رد کړه. ویویل چې دا وړاندیز د منلو نه دی. د روسیې استازی وویل مسکو به د نیو سټارت پر تمدید د نومبر تر درېمې وړاندې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات دي موافقه ونه کړي. د ولسمشر ټرمپ حکومت غواړي چې د اتمي وسلو د کنټرول په نوې موافقه کې هر ډول سروکي یا اتمي خولۍ شامل وي، او همداراز د وسلو د کنټرول د قوي څارنې او شفافیت لپاره قوي اقدامات وشي، او پر دې سربیره چین هم په دې معامله کې شامل کړل شي. چین دا نظر رد کړی دی. خو بلنګ سیلی وایي امریکا له روسیې سره په هر موافقه کې د چین پر ګډون ټینګار کوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس بهتر د افغانستان موضوعاتو ته راګرځو. د خوست په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر ښځو د جمهوریت په پلوي او په تیرو 13 کلونو کې د دوی په ژوند کې د شته پرمختګونو د خوندیتوب په ملاتړ یو ملي کمپاین پیل کړی. په دې ملي کمپاین کې ښځې د غونډو له لارې له افغان حکومت، طالبانو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د قطر د دوحې په بین الافغاني خبرو اترو کې د ښځو د حقونو مسله او د شته پرمختګونو ساتل کېدل په پام کې ونیول شي. په دې مناسبت په خوست کې هم یو غونډه جوړ شوی و. د ازادي رادیو سیمیز خبریال نجیب الله الوخیل پر رپورټ لري.
د سیشن به پورز د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو په شان په خوست کې هم یو شمیر خزو د یوې غونډې لارې د دوی د حقونو د خوندیتوب لپاره د جمهوریت ټینګښت او دوام یوازینۍ لاره وبلله. د خوست د خزو چارو رئیس شافیان ورزی ازادي رادیو ته ویل د جمهوریت ملاتړ د افغان خزو د ملي کمپاین یو برخه ده.
موږ غواړو چې په ټول افغانستان کې یو سرتاسري کمپاین مېرمنې ترسره کړي او د مېرمنو غږ اوچت کړي د افغانستان اسلامی جمهوریت د نظام په ملاتړ. یعنی غواړو چې هغه څه چې موږ په د اتلسو کالو کې سره وړي دي او هغه حقوق چې د افغانستان اساسي قانون مقرره کړی دي د دوحې د صلح په برنامه کې او د دوحې په فیصلو کې په نظر کې ونیول شي او بیرته تیر تاریخونه په موږ باندې تکرار.
د خوست د ولایتي شورا استاذ زهره جلال په تیرو 19 کلونو کې د ښځو په ژوند کې ځینو پرمختګونو ته په کتو وایي.
کله چې نوی ایواتوم کالو دا نظام راغی موږ لورن کولګي پورې ځکه کوم کې جذب کړي وو. اوس شکر لله الحمد مونږه سلګونه 2015 لرو، لسګونه لسانس لرو، او څنګه کې بیا په دولتي دوایرو کې مختلف مؤسساتو کې خصوصا په معارف او صحت تیامر په برنامو کې خوشحالي سره به وایو چې ډیر ښه ونډه اخیستای دی شي.
خوستی فعالانی وای افغان خزو د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې د خپل حقونو د خوندیتوب لپاره مبارزه کړې ده. مدنی فعال وزیر سعادت ویل که اوس هم د ښځو د حقونو د ضایع کېدو ویره پیدا شي نو دوی غلی نه پاتې کیږي.
د افغانستان مېرمنې رښتیا هم چې پیاوړې مېرمنې دي. د تاریخ په اوږدو کې دوی خپل حق او حقوق نه دفاع کړی ده. کوي به هیڅ کله به د افغانستان د مېرمنو حق چې د پول هم کېږي دوی به خپل غږ اوچتوي، سلامیز مظاهرې به کوي او هر طریقه چې کېږي دوی به خپل لاسته راوړنې د لاسه نه ورکوي.
مدنی فعال نادیه باوري ویل په دې هېواد کې د نږدې نیمایي هغه ټولو کورنیو د نفقې د برابرولو مسؤلیت خزو ته ورته غاړه دی چې د کورنۍ سرپرستانی په روانه جګړه کې له لاسه ورکړي دي.
په افغانستان کې موږ په سلو کې 50% کورنۍ ښځې سرپرستی کوي، خپل بچیان، خاوندان، ورونه هر څوک یې لاسه ورکړي دي او دوی مجبور دي چې کار وکړي، کار په مقابل کې نفقه خپلو بچیانو ته راسله کړي. په ټولنه به متاثر همدا وي چې کله یوه خور په کورنۍ کې هغه له خپل حق نه محرومه کړي، نو طبعا هغه اول خپل ماشوم سم نه شي روزلی، نوره کورنۍ نوره ټولنه خو ځان ته پرېږده. ټولنه ډېرې منفي اغېزې دي، ماشوم به خراب روزل کېږي، ډېر منفي پایلې به راځي.
د قطر په دوحه کې د څه باندې یوه میاشت مخکې د سپتمبر پر 12 د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو تر پیلېدو وروسته د توقع خلاف د جګړې د ښکېلو لورو لخوا نه یوازې تاوتریخوالی کم شوی نه دی، بلکې جګړو زور اخیستی دی. په بین الافغاني مذاکراتو کې د ځینو نورو خبرو په خوا کې د ښځو د حقونو خوندیتوب هم د پیچلو خبرو څخه ده چې افغان حکومت یې د تیرو 19 کلونو له مهمو لاسته راوړنو څخه بولي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اورئ کې غواړي چې په افغانستان کې د روانو جګړو په تیر بیا په هلمند کې د وروستیو شخړو په اړه خپل نظر سره شریک کړئ. د افغان بي سي متسواتل شمیرې لارې کولای شي چې پیغامونه راوستوي او اوس به هم تاسو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ سپتون کې ماشين کې مو پرېښي دي.
تاسو له پیغامونو
زه ګل رحمان یم، د وردګو د ولایت اوسیدونکی یم او زه د مکتب په باره کې غږیږم. د وردګو د ولایتو د جلګې په ولسوالۍ کې خو اصلا د جنکیو مکتبونه نشته، شتون نه لري، د 19 کاله کېږي. د جغوسو په ولسوالۍ کې اصلا د جنکیو مکتبونه وجود نه لري، نشته. د بندي چاک په ولسوالۍ کې د نجونو مکتبونه نشته، او کوم خلک چې په کابل کې کورونه لري که درسونه ووایي. د سید آباد په ولسوالۍ کې جنکیو مکتبونه نشته، او کومه پایتم چرغلی دی هغه زورواکو په خپل جبو کې چاول دی. نو دلته د داس وجود نشته د جنکیو، د نن اسکول کې چې جنکیو داس نه ویلای، دا منطقه ټوله د سواده پوسټه دلته ټوله څه تیاره ده په دې ولسوالۍ کې. نو یې مای دولت نن خوښ دی چې موږ سم مکتبونه جوړ شي دلته د مونږ جنکیو ورکی مکتبونه ووي. طالبان هم نه پریږدي، طالبان خو په وردګو کې وڅوره تیاره راوستلې ده.
پاکستان محصولات نیلاری څخه کیږي، باید مارکیټو ته نړیوالو مارکیټو ته لار پیدا کړي تر څو زموږ دغه کلنی حاصلات په نسبت باندې نسی ولاړ هغه خواري او تقریبا زموږ عباس لار نه شي. ځکه به اوس په داوس کې متو کې خو خپل مصرف پرې هلته پرېږده، بلکې د هر هر دهقان هر بزګر د ځان څخه توانی دی. نور مو پر الله پر وسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
او سم تاسو څو پیغامونه لولو چې د افغان بیسمات سواتل شمیرې لارې مو راسته. ولی عبدالنافی افغان لیکلی، طالبان او امریکایانو دواړو لور د قطر د پریکړې سرغړونه کړې. اوس په هلمند کې سخت جنگ روان دی، ډیر تاوان ولسته رسیږي. کریم الله له زابل نه لیکلی، طالبانو له جګړو معلومیږي چې سوله ورته مهمه نه ده، غواړي خپل وحشت او ظلم بیا پیل کړي. دا کار نه اسلامي او نه هم انساني ده. دا ډله غواړي خپلو شومو اهدافو ته د ظلم او جګړې له لارې ورسیږي چې دا خوبونه دي له مغزه وباسي. اجمل مسعود زی له پکتیا څخه لیکلی، حکومت او لوست د هلمند د جګړې له قربانیانو او کډوالو سره مرسته وکړي، خلک په ډیر بد حالت کې دي. قاسم زواک له هلمند لیکلی، د هلمند جګړه د پاکستان او افغانستان جګړه ده، ځکه کوم کسان چې جنگ کوي د پاکستان ملیشیا او یو شمېر هم جنرالان دي او جنگ کوي او پلان دي پلچکونو خرابول او د پخو سړکونو خرابول دي.
کور مو ودان چې پیغامونه تل راستوي په پیغامونو کې تاسو خپل نظرونه منعکسوي دا نظرونه د ازادي راډیو ندی په مونږ هم تاسو پیغامونه لولو د خبرونه دوهمې مایه ته رسیدو وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مه هیروي خو د ازادي راډیو خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي د افغانستان په وخت د ماسپخین په دو بجو هم د ازادي راډیو د مایکروفون تاسو خبرونه مه هیروي اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې د اسدالله الدین استډیو ته راغلی او د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د ملي اردو دوه هلیکاپټر لویدلی چې له عمله یې 9 تنه وژل شوي. بل ورته د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد د وضعیت د ارزولو لپاره دغه ولایت ته ورغلی. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د 20 تنو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کیږي. دغلته د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزای وایي چې دغه کسان هغه مهال وژل شول چې د امنیتي ځواکونو پر پوستو یې بریدونه وکړل. د لغمان په مرکز مهترلام کې 14 درې تنه وژلي. دغه 14 نن سهار د مقناطیسي ماین له کبله وشوه او هدف یې هم د پولیسو یو موټر و. په شمالي وزیرستان کې پرون په لزګونو خځو د یو اعتراض له لارې د خپلو زامنو ورونو او میړونو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. هلته قومي مشرانو او سپینګیرو د دغه پرلت ملاتړ کړی دی. د قرغزستان ولسمشر سورونبای جنبیکوف د صدر اعظم چوکۍ ته د صادر جعفروف د نومولو لپاره د پارلمان ډله ییزه پریکړه رد کړې ده. او په د فوټبال مشهور فوټبالر کریستیانو رونالډو په کورونا اخته شوی.
اسدالله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. که غواړئ د دې او نورو خبرونو تفصیل بشپړ وګورئ ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خپرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خپرونه لرو چې خپرېدو ته چمتو ده.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د نووریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت د زهرو کاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د نن په خبرونه کې به دې اړه راپور لرو چې د محلي پولیسو د لغوه کېدو پروګرام یو لړ اندېښنې پیدا کړې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمې پیښه واورو.
په ننګرهار ولایت کې د نشي موادو دوه لابراتوارونه ویجاړ شول. د کورنۍ او چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د میزان د میاشتې پر 15مه نېټه له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ننګرهار ولایت په غنیخیلو ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د هیروینو دوه لابراتوارونه ویجاړ شول. په دې عملیاتو کې 30 کیلوګرامه چارس، 40 کیلوګرامه تاریاک او څه اندازه هغه کیمیاوي مواد نیول شوي چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېږي. په یو بل پیښه کې پولیسو په دوربابا ولسوالۍ کې د استوګنې پر یو کور باندې عملیات کړي چې په نتیجه کې 16 کیلوګرامه هیروین نیول شوي دي.